السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته راپورونه وایي. ایرانی ځواکونو و افغان پناه غوښتونکي وژلي. د حالوش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سره په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ایرانی چارواکو سمدستي د دغې پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار بلل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي و نیولي او د شنبه په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته لیږلي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې ور د مخې یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بېسارې کچې ته لوړې شوي او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه اخیستو غوښتنې کړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د بنګلادیش یوې محکمې لواکه لری کړای شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی. 88 کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه کړې. محکمه د هغو تورونو د څړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینی د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی دی. او افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه نور مډالونه هم ګټلي دي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېدی چې د عربستان، ازبکستان او اذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و، خو د راپورونو له مخې د ورپېښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال وګټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جانگیر د اسلامي پیوستون له لوبو د سرو زرو مډال ګټلی وو. افغانستان داور د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی میومنه. زه صفی الله ستنګزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغښتې دي، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نانی سفید نمیخورم، دیگه شنی باب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چه دره و ماشومان و مور او دبامیان ولایتو سیدون که ده لچلو رو کلون راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه ده جمعه پورست ده نومبر پزور لسم آزادی راژیو تو ویل ده ناروغی دره وقت ده ده دستریا، تنده، لوگی، سالنده، پر لپسه ادرار او آن به حوصله گی لامل کی.
من وقت یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زله تلورو کلونو رهیسی د شکر په ناروغي اخته یم. زه د ناروغي د ګولیو او یونانی بوټو په خوړلو کنټرول کوم. کدا د ګولیو او رژیم لاري کنټرول نشي انسولین اخلم. که په دې ناروغي اخته وي او چیرې ولاشي هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم. باید هر چیرې چې زم لزان سره یوسم ډیره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. مېړه هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان نه لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دې ناروغۍ د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دنه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټس اپ نمره بدله شوې ده نوې کړې مو ده ک غواړې چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ نو په دغه واتس اپ باندې کولای شي موږ ته زنګ راوهي یا پیغام پرېږدي چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو مثبت 400 شپږ 0 2 1 0 2 2 9 بیا تکراروم مثبت 400 401 210 209 د زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ملک زینب پوښتنه وکړم البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم افغانستان په نړۍ کې یو له هغو یوشتو هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی په ټوله نړۍ کې شاوخوا 500 نه 1 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده او د دغه فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغي کړيږي ځینې په لمړنۍ سټیجونو کې او ځینې په هاد مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغه ناروغي څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملک زای ستریم شي پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وای چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وای دغه ناروغي ته؟
څنګه چې لمړی خو تاسو ته ارقام ووایي نو زه کاريسته وایم دومره ډیر سره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو ووایي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
لومړی ته وایي ډاکټر صاحب دا یو تاسو په کار د ټولې نړۍ نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې د مینا په سیمه کې د چې شاوخوا 15 میلیونه په دغه سیمه کې په شکر اخته دي چې افغانستان په دغه سیمه کې ده او دغه 15 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 130 میلیونه تر رسیدي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونه نفوس څخه 1,902,800 کسان په دغه شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي خدای هغه ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په زینو ارقامو کې 12 خې په زینو کې 11.5% خې دا البته د افغانستان فیصدي و د سینو چې ټول نړۍ کې د افغانستان فیصدي زیاتوي. مننه مهرباني
صاحب. بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا ایسایا چا واخیستل څنګه واخیستل آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچان چې په کرو رکو کې اوسېږي هغه ډاکټر نه لري هغه بیمه نه دی هیڅ شی نه دی او دولت نه خبر نه دی هغه هم په دې کې شامل دي کني دې کې هم تقریبا نه پم چې کوچانو شمیره به څنګه 1,000,000 داسې پي نو زه تاسو په مختلف پاتې ډیر وخت نه شي تاسو هم چې شکارا په ټوله نړۍ کې خپراده د افغانستان پر شمول او زه به لنډ غونډه داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې لاس په سلو کې ټول بشریت پرې اخته دی نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر یا دوه ولر یا تاسو په ځان نه پېنتا ایسایه دقیق نه نو تاسو په وای چې په ټوله نړۍ کې لاس په سلو کې بشریت په شکر په ناروغي اخته دی. اوس مره شما ستاسو پښتنې ته شکر ناروغي ته نو تاسو په وای چې کچرته زمون اوریدونکو اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بوره شکر غوړه واچي لکه یو تاس کې وب پر واچي لکه صبر کې به بل کاغذ پر کې دي یو پنځه یا لاس یا پنځه لاس د قیور سره ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې و رښتیا د ختی دی والي دا شکر چې دا خواګه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خونه یو شته نو د انسان بدن کې هم دا سی یو شته ده کله چې شکر زیات شي په وینا کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن نو په دې چې وینا ټول رګونه کې بهږي نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر سلیخ شي او هغه رګونه چې ډیر غټ دي نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لګ بنديږي خو یو ورکو ټینره نل ډیر زر بنديږي نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې اوس تعریف کړ د شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی دی یا کم حرکت دی یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغۍ زیاته وي؟
ستنه ځکه چې په خوانی موضوع ته نه ورته، ما ختم را وایم چې خپل تننه افغانستان کې کوي د فرزند شل یا پنځوس پېټه کالو اته سل کالو په پرتله اوس پرښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوي وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به وایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته، اوس چې د لکه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي، بل دا د حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل چې زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خواږو، د شربتونو، د انارو، تشو تشو شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به دېره دي وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې او خوږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پذري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاروي. او رایې به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي، بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولید وي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږې دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولۍ اچوم، هغه زما داسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي، او لیکلي دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډیر زیاتوي، البته ماغه دقیقه کې نه بلکې وګد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا. نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرځېتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړي او همدارنګه د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و، د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و، او د چې بیا سپینګیری دي اسپینسری دي دغه ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لکه څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته و، بیا چې له در شورا کم و دا لکس کم و، خود ماشومان هیڅ یادونه نه وکړي. د ماشومان خبره مې بیا په دې تکرار کړ چې خطر ممکن لامغه ځای را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي، د خوږو کنټرول نشته، شیرینی او بوره او شکر او چاکلیټ او دارس په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پات شو د افغانستان د وسنی دور خبره لکوم ځای چې زه خپلم په کلی کې راغړ سوای ما اکثر بیوازلی تر ډیره په کلی او بیا ورسته په خارونو کې دي، یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتما بوره اخلي، بوره د خپل خوراک یو غاسلی جزی ګڼل دی، کیس نه نور تاریخ نو ډوډۍ لدی خوګ چای سره چکی او کنور قطغم نه، یعنی دا هغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوای دی. اوس ک ډیر غریب امي اتمان بوره اخلي یا تر ډیره پور یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي، په دې خاطر مې دا هغه وکړه. نو یعنی بل مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزې پیښولای شي؟
ستاسو زموږ څنګه چې مخکې ما وویل خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه مغزه خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې یا د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده، سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز د سن بندېږي او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته یا طبي سلاک احتشا ورته وایي او په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي څکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایلو کو چې دا وقفه خبره کې بیا به ورسته دوام ورکو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دی ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوښتست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ دی ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمکسره تماسونی سه مثبت 360 شپکسو یو 210 209 وشت دی ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسره باندې ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واوري. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام ملمه ده، د په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کوي او دغه شکر تخزان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم تا دی چې شکر باید کټه شي، ټیټ شي شکر، شکر باید وسوځي، نو ته سوځېدو لپاره داسې باید وایي چې مونږ خو البته سنګزه شروع نه پیل چې شکره څو ډوله ده او څنګه ده، نو داسې باید وایم چې شکره البته درې ډوله ده. نو لومړی ډول به وایم چې هغې ته ټیپ یو دیابېټس وایي، د هغې علت دا دی چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکره ښکته کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدېږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت دی. نو دې لپاره بیا سړی هر شی چوو کې بله شی ګټه نه کوي، غرض دی چې انزولین ورته ورکړی شي، پچکاري شي. راغلو دوم ډول یې ته چې هغې ته ټیپ دوه وایي، نو ټیپ دوه سړی ویلی چې د زخت ډېره برخه همدا ټیپ دوه ده په ټوله نړۍ کې، او یو درېیم ټیپ چې دی هغه ټیپ درې دی. ټیپ درې هغه رقم شکرې ناروغۍ ته وایي چې د یو بلې ناروغۍ په وجه باندې شکره پیدا شوي، انسان یعنې شکره پورته شوي اوسي، شکرې ناروغۍ نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکره پورته شوې ده. نو زه به راشم د مثال په توګه، ځینې کسان دي د فشار کښته کولو لپاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغې ته هایدروکلوروتیاتیت وایي، فشار کښته کولو. نو که چېرته د دې ګولۍ کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا انسان شکره پورته کیږي، او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري دا شکرې تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لږ ځینې کسان دي اته 15 ملي ګرام، ځینې کسان اته 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو د هغوی شکره بیا به ډېره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی، که چېرته د کورتیزون نه خوري دوی ته هېڅ شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره دا ده چې هغه بنیادي ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ ونه خوري شکرې تکلیف نه لري. یو درېیم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرضاً د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس هغه یو نلکې تلای چې هغه بنده کړي، چې لاتیني اصطلاح کې ووایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدېږي د هاضمې دپاره، هغه لاره که بنده شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کېږي، التهاب پیدا کېږي، پانکریاس خرابېږي د انسان، نو په دې وخت باندې بیا د انسان شکره پورته شي. که چېرته بیا همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې دا وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي دي. البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. بیا به شو د ټیپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنې هغه شی چې شکره ښکته کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسېږي ورسره. یا انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسېږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوې. ولې خرابه شوې کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسو وویل چې سړی څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لینه سره شروع کی بد سره بد ډیر حرکت کی او هغه شین چې شکر پورته کی هغه ونخري نو نه پم چم دا اوس زه تفصيلات ورکم چې کوم شي شکر پورته کی کوم شي نه ور کی او کورسته وګی کو
بلې ډاکټر صاحب هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکو ترغو پوری چې راضی دی غوې پښتنه به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث ته پورته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت کې دی کې تاسو تشریح کوي چې څه څه دی معنی
نو څنګه ځکه چې کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر